بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس قرابیدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د یکشنبې ورځ د 1444 المریز کال د غویه یا د سور د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 11 ده، چې د 1446 قمري کال د ذلقعدې د میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خپرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د ایران د بهرني سیاست لومړیتوبونه وڅېړو. لغه ورسته به هم په تیرونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ورستۍ جګړې په هکله یو تحلیلي پروګرام درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahaniwi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران او امریکا د جګپور او پلاو ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو څلورم پړاو ترسره شوی، د طالبانو سرپرست حکومت د غصب شویو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره نوی وزارت جوړوي، د هندوستان هوایی ځواکونه وایي چې د پاکستان پر خلاف عملیات لا پای ته رسیدلی نه دی، پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د سولې د خبرو غوښتونکی شو، او په غزه باندې د اسرائیل رژیم جګړه 1500 فلسطینیانو په سترګو ړند کړی.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د ایران مذاکراتي پلاوی د عمان په پلازمینی مسقط کې د ترامپ د ځانګړي استازي ویټکاف په مشرۍ له امریکایي ټیم سره په غیر مستقیم مذاکراتو لګیا دی. لا تر اوسه د مذاکراتو د دې پړاو پاکله پر معلومات نه دي خبره سوي. د ایران خارجه وزیر عمان ته لتلو مخکې هیله څرګنده کړې وه چې د مذاکراتو په دغه پړاو کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې یوه برخلیک ټاکونکې پایلې ته ورسیږي. هغه رسنۍ ته ویلي وه چې له بده مرغه امریکایي لوري نه ګډوډې خبرې زیاتې اورو، له رسنیو سره په مرکه کې د هغوی د خبرو او دریځونو ترمنځ ټکر موجود دی، موږ سره یو ډول او رسنیو سره بل ډول خبرې کوي، چې دا هم د مذاکرات لپاره یوه ستونزه بلل کیږي. سید عباس عراقچی یادونه کړې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اټومي صنعت د ودې په لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړي او زیات زیانونه یې هم ګاللي دي، او د یورانیمو د بډاینې په باب روښانه دریځ لري او له خپل دریځ څخه شاته کیږي هم نه.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د قطر د بهرنیو چارو او لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې کړې دي. د ایران خارجه وزیر چې د ایران عرب د کانفرنس په څلورم پړاو کې د ګډون لپاره دوه ته تللی وو، د قطر له لومړي وزیر بن عبدالرحمن آل ثانی سره په مختلفو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. هغوی همداشان د سیمې د وروستیو حالاتو په ځانګړې توګه د سهونستانو د بریدونو او محاصرې له امله په غزه کې د ناوړه انساني حالاتو او سخت لوږې په هکله خبرې وکړې، او دواړو لورو غزې ته د درملو او خوړو در رسولو لپاره د سیمه د هیوادونو ترمیاز د همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. سید عباس عراقچی په دې کتنې کې د قطر لومړي وزیر ته د امریکا او ایران ترمیاز د غیر مستقیمو مذاکراتو د وروستیو بدلونونو په باب هم معلومات ورکړ. له عربي نړۍ سره د ایران د اړیکو د پراختیا په هکله دغه کانفرانس د ایران د ستراتیژیکو بهرنیو اړیکو د شورا او د الجزیرې د څیړنیز مرکز په ګډون ترسره شو چې د ایران خارجه وزیر هم پکې وینا وکړه.
د طالبانو سرپرست حکومت د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون د نوي وزارت د جوړېدو د طرحې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د قضایا او عمومي رئیس او د غصب شویو ځمکو د راګرځولو کمیسیون سیکرټر احسان الله وسیق رسنیو ته ویلي دي چې دغه وزارت به د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه رامنځته سي. دغه په وینا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د دغه وزارت د جوړولو امر ورکړی دی. وسیق زیاته کړې چې د قضایاو ریاست به هم د دغه وزارت تر چوکاټ په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل ورسي راپور کې اعلان وکړ چې 3.9 میلیونه جریبه غصب شوي ځمکې راګرځول شوي دي.
د هندوستان هوایی ځواکونو د سند وار په نوم پیل کړی عملیات اوس هم دوام لري. د غیدارې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د هند هوایی ځواک یعنی IAF د سند وار عملیات په خپل ټاکل شوي دندې په دقت او مسلکیتوب سره په بریالیتوب ترسره کړي دي. اعلامیه زیاته کړې ده دغه عملیات د ملي موخو لپاره په احتیاط سره ترسره شوي دي. د هندوستان هوایی ځواک څرنګه چې عملیات لا هم روان دي په مناسب وخت کې باید په اړه بشپړ معلومات شریک شي. د دې ادارې له ټولو غوښتنه کړې چې له اټکلونو او ناتایید شویو معلوماتو له خپرولو څخه ډډه وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاوینګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پینل لیکلی چین د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. چین یو له هغو څو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 2002 لمریز کال په سلوغې میاشت کې چین بلال کریمی په بیجینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت پیژندل شوی نه دی.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د فلسطین د روغتیا وزارت نن د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د غزې پر خلاف د سیهونستي رژیم د بریدونو او د معاصرې د دوام په خاطر 1500 فلسطینیانو خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دي چې د سیهونستي رژیم د معاصرې له امله په غزې کې درملې ختمې شوې دي او 1500 فلسطینی وګړي ړانده شوي او 4000 نور فلسطینیان چې سترګو درملو ته ضرورت لري د ړندېدو په دوشل کې دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څانګې انروا په تازه راپور کې ویلي دي چې دوی په بشري مرستو بار په زرګونو لارې غزې ته د ننوتلو لپاره تیار دی، خو اسرائیل رژیم اجازه نه ورکوي. انروا دفتر ټینګار وکړ چې د محاصرې د مودې په غزېدو سره په غزې کې حالات داسې سرحد ته رسېدلي دي چې اوښتي زیانونه د جبرانولو نه دي.
پوتین په استانبول کې له اوکراین سره د خبرو اترو غوښتونکی سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې اوکراین ته د سولې لپاره د مستقیمو مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د رویټرز له راپور سره سم تېره شپه ولادیمیر پوتین په کرملین کې خبریالانو ته وویل موږ له کوم شرط او قید پرته په ترکیه کې د مذاکراتو وړاندیز کوو. په 2022 میلادي کال کې هم خبرې اترې د روسیې له لوري نه بلکې د اوکراین له لوري بندي شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې دغه مذاکرات د پنځشنبه له ورځې څخه په استانبول کې پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټینګار سره وویل چې موږ د جګړې د جړو د لامل د هوارول لپاره جدي مذاکرات ته تیار یو. د روسیې ولسمشر هم دا شان زیاته کړې چې روسیه په دې خبراتورو کې د اوربند په سر هوکړې ته رسیدای سي. هغه زیاته کړې ده چې د 2022 میلادي کال د مذاکراتو په نتیجه کې د روسیه او اوکراین ترمنځ یو مسوده جوړه سوې وه، لیکن د غربیانو لخوا دغه مسوده لیرې غورځول سوې ده. پوتین د دې په بیانولو سره چې روسان په ځلونو اوربند لپاره نوښتونه کړي دي جوته کړه چې د اوکراین چارواکي تر اوسه د اوربند لپاره د روسیې هیڅ یو وړاندیز منلی نه دی. هغه ورستی درې ورځنی اوربند ته هم په اشاره سره وویل چې اوکراین په دې موده کې د روسیې په سرحد باندې په برید کولو سره 15 ځلی اوربند مات کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې امریکا د اوکراین او روسیې ترمنځ د جیش ورځنی اوربند د ټینګېدو هیله څرګنده کړې وه. دې سره هممهاله د فرانسې، جرمني، پولند، انګلیس او اوکراین مشرانو هم له دوشنبه ورځې څخه له روسیې سره د قید او شرط پرته د اوربند غوښتونکي سو. د کرملین د معنی ویان دیمیتری پیسکوف د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیه له اوکراین سره د جیش ورځنی اوربند وړاندیز څیړي.
په غزه باندې د اسرایلو بمبارۍ همداراز دوام لري. 44 بوډا فلسطینیان له لوږې مړه شوي دي. د بشري حقوقو اړوند ارګانونه د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه باندې د سهونستي رژیم د توپچي او هوایی بریدونو سره هممهاله د معاصرې له امله د خوړو او درملو د نشتون په نتیجه کې ګڼ شمېر کسانو خپل ژبان له لاسه ورکړی دي. د الجزیرې له راپور سره سم په غزه باندې د سهونست رژیم له لوري د بریدونو او د معاصرې سره په دوام سره 250 ورځې وشوې چې غزې ته د هیڅ ډول درملو او خوړو د ننوت تلو اجازه ورکول شوه نه ده. فلسطینیان له سخت لوږې سره لاس او ګریبان دي چې یو شمېر ماشومان او بوډاګان په دې خاطر خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د مدیترانې لپاره د اروپا د بشري حقوقو مرکز اعلان وکړ چې په غزه کې بوډاګان او ماشومان د اسرائیل لخوا تپل شوي لوږې له امله رو رو خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې فلسطیني سرچینې د غزه په جنوب کې د خان یونس په ښار کې د بې ځایه شویو په خیمو باندې د سهونستي رژیم د بې پیلوټو الوتکو د برید خبر ورکړی چې د دوو ماشومانو په شمول 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداشان د الجزیرې خبریال هم د غزه په شمال او ختیځ کې د ودانیو د ړنګېدو خبر ورکړی او ویلی دی چې سهونستي ځواکونو په خان یونس کې د اپسان الکبیری په خارګوټي توپچی بریدونه ترسره کړي دي او تیارې هم په رفح او خان یونس باندې بمباریو ته دوام ورکوي. د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې کابو دوه وبخشي د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې کابو 350 زره فلسطینیان شهیدان شوي دي او کابو 140 زره نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو سرپرست حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې ده. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د سپورت څانګې ویاند اتل مشوانی د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات بللی دی. مشوانی یوې ځایي سرچینې ته ویلي دي چې د شطرنج لوبې په اړه په افغانستان کې د دینی مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمیو له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وسي. طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې پر فری سټایل ورزشونو هم بندیز لګولی وه. داوا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې سي چې په چپکښې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست تر ټولو مهمو لومړیتوبونو باندې بحث وسي، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د دوحې په کنفرانس او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د ایران د بهرني سیاست مهم لومړیتوبونو په هکله معلومات وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې د ایران او د عربو د خبرو اترو په څلورم کنفرانس کې د ګډون په موخه قطر ته تللی و، په دې غونډه کې په خپلو ویناو کې د ایران د بهرني سیاست لومړیتوبونه بیان کړ. د ایران خارجه وزیر قطر ته لتلو مخکې په ریاض کې هم د سعودي عربستان له خارجه وزیر فیصل بن فرحان سره کتلی و او د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو یې ورسره خبرې کړې وې. په قطر کې د ایران او د عربو هیوادونو د خبرو اترو د کنفرانس څلورم پړاو د پیاوړي اړیکې متقابلې ګټې تر عنوان لاندې په ګډه د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا او د الجزیرې د څیړنیز مرکز لخوا جوړ سوی و. عراقچی په یاده غونډه کې د وینا ماسیوه د قطر له لومړي وزیر او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د سیمې د وروستیو حالاتو په ځانګړې توګه د سیونستانو د بریدونو او محاصرې د امله په غزې کې د ناوړه انساني حالاتو او سختې لوږې په هکله خبرې وکړې او دواړو لورو غزې ته د درملو او خوړو د رسولو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اهمیت ټینګار وکړ. د قطر او د عربستان له چارواکو سره د عراقچی سلام مشورې په دوحې کې له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو له څلورم پړاو سره هممهاله سوې ده. خو د ایران خارجه وزیر د یادو کتنو او غونډو په ترڅ کې له هر یو فرصت څخه د ایران د مهمو بهرني لومړیتوبونو په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره کار اخیستې ده. سید عباس عراقچی په دوحې کې د ایران او د عربو د خبرو اترو په څلورم کنفرانس کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د ایټمي وسلو جوړول حرام بللی او تل د ایټمي وسلې د نه جوړولو د نړیوال تړون یعنی د NPT غړی پاتې سوی دی. خو په عینحال کې د ایټمي سوله ایزو فعالیتونو او د یورانیمو د بډاینې د ټکنالوژۍ د کارولو لپاره له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران خارجه وزیر د خپلو ویناو په یوه برخه کې یادونه کړې ده چې د ایران د اصولي سیاست له مخې ایران تل د سیمه ایز وحدت او تفاهم په ضرورت باندې ټینګار کړی. په تیر یو کال کې هغه ویلي چې په تیر یو کال کې موږ په لویدیځ آسیا کې د زیاتو بدلونونو کتونکي وو. دغه بدلونونه د زیاتو ترخو پیښو په ترڅ کې د سیمې د هیوادونو د نظرونو ترمنځ د نږدېوالي او د ګواښونو په وړاندې واحد نظر ته د رسېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. سید عباس عراقچی دې ته په اشارې سره چې تخریب اموژن او د اسلامي هیوادونو کمزورتیا او د هغوی د خاورې اشغال په غزې باندې د سیونیستي رژیم د یرغلونو هدف پاتې سوی دی وویل له دغو شرارتونو سره مقابله د سیمې د ټولو هیوادونو قانوني او اخلاقي دنده جوړیږي. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم لومړی تاسو ته د ایران په تیرونۍ کې د ایران د مهمو پیښو خپرونه وړاندې سي. لغه ورسته به هم یو سیاسي ګردی میز ته غوږ سئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. او زموږ سره مله پاتې سئ.
ایران په تیره اونۍ کې
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به په تیره اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو بدلونونو ته کتنه کوو. با
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج له چارواکو د بیت الله حرام له یو شمیر زیارتوالو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د دغه فریضي ظاهري جوړښت او پلاوی کاملا سیاسي او د هغې د اجرا محتوا کاملا معنوي او عبادي ده چې د ټول بشریت ګټې تامین سي، او نن سبا د اسلامي امت تر ټولو ستره ګټه او منفیت د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حلولو لپاره اتحاد او په ګډ کار کول دی. او که چیرې دغه اتحاد وای نو د فلسطین د غزې او د یمن په شان مشکلات به نن نه رامنځته کېده. هغه حضرت د حج د معلومو ټکو په بیانولو سره حج یوازنی فرصت بللی چې شکل او جوړښت یې سل په سله سیاسي دی، ځکه چې خلک هر کال په یوه ځای او ټاکلی وخت د خاصو هدفونو لپاره غونډیږي چې دغه کار سیاسي ماهیت لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج د راغونډېدا هدف ډول ډول انساني ګټو ته رسېدل او ورباندې پوهېدل وباله، او ویې ویل نن سبا د اسلامي امت لپاره له اتحاد څخه لوړ هیڅ منفعت او ګټه نسته، او د اسلامي امت په ګډه د کار کولو، اتحاد او د ژغملتیا د شتون په بڼه کې په غزې او فلسطین کې اوسنۍ غمیزې نه رامنځته کېدلی او یمن په دې ډول تر دباو لاندې نه ورتله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلامي امت تفرقه او بیلتون په ملتونو باندې د استعمارګرانو، امریکا، سیونیست رژیم او د نورو زیات غواړو هیوادونو د تمو او د ګټو د ورتپلو زمینه جوړونکې بللی، او زیاته یې کړې ده د امت په اتحاد سره د اسلامي هیوادونو په ګډه د کار کولو، امنیت او د پرمختګ له یو بل سره د هغوی مرستې کول امکان نه لري، او د حج فرصت ته له دې نظره باید کتنه وسي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج د حقیقت او د هدفونو په بیانولو کې د اسلامي حکومتونو او په تیره بیا د میلمه حکومت رول او دنده ستره او غټه وبلله، او ویې ویل د هیوادونو چارواکي، علما، روڼاندي لیکوالان او په عمومي افکارو باندې اغېز شیندونکي کسان ژمن دي د خلکو لپاره د حج حقایق بیان کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې فدراسیون ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او روسیو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو باندې غور کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د جامع موافقه په کامل ډول د اجرا او د استراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په ګډه اراده باندې ټینګار وکړ. مسعود پزشکیان او ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ترمنځ د اړیکو په دوستانه، رغنده او ښې سویې باندې د خوښۍ په څرګندولو سره د پیسو، د بانک، د ریل ګاډي او د لارې د ترانسپورت او د انرژۍ په برخو کې د ګډو پروژو د ملګرتیا او د پرمختګ بهیر مثبت وباله. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا او جامع موافقه لاسلیک کېدل د تهران او د ماسکو د اړیکو د ژورتیا روښانه نښه، او د ایران او روسیې د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او امنیتي ملګرتیا او په پیاوړتیا کې د بدلون پیچومه وباله، او د دغه موافقې په کامل ډول د اجرا لپاره د دواړو هیوادونو د لوړو چارواکو په اراده او عزم ټینګار وکړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د پاکستان له لوړ رتبه چارواکو سره له کوټلیو خبرو وروسته له اسلام آباد څخه تهران ته راستون سوی. عباس عراقچی اسلام آباد ته د یوه ورځنی سفر په بهیر کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداری، خارجه وزیر اسحاق ډار، د پوځ له مشر عاصم منیر او ځینو نورو جګپورو چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په دوو کتنو کې د ایران د جګپورو چارواکو د پیغام په اعلانولو سره د سیمې د سولې او د ثبات په لاره کې د فعال رول او له پاکستان سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ارادې ټینګار کړی دی. په دوو کتنو کې د پاکستان چارواکو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او کلتوري اړیکو ته په اشارې سره د سیمې د ګنډل کېدل، یعنی اتصال، د سرحدي امنیت، د انرژي او د تجارت په برخو کې د ملګرتیا او د پراخولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان چارواکو د غراز د هندوستان په لمسونکو اقداماتو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په اړه د بی طرفه نړیوالو تحقیقاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هندوستان له ولسمشر دروپادی مورمو سره په کتنې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روان تاوتریخوالي ته په اشاره سره وویل ایران په جنوبی آسیا مهمې سیمه کې د آرامښت د ټینګېدا او د تاوتریخوالي له کمولو سره د مرستې لپاره د هر ډول هڅې ترسره کولو ته تیار دی. له تیرو څو اونیو راهیسې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالي زیات شوي او اوس د دواړو هیوادونو په یو بل جدي پوځي بریدونه هم کړي دي او له کبله یې تر اوسه سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنګونو له زیاتېدا او په دې اکله د نړیوالو ارګانونو او د هیوادونو له چوپتیا وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د ترسره کولو د زمینې د برابرولو لپاره چمتووالی اعلان کړ. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی چې هندوستان له سفره مخکې یې پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري په شمول د اسلام آباد د چارواکو سره کتنې او سلامشورې کړې وې. هندوستان ته ورغی او د نوي ډیلي له چارواکو سره یې کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی چمتووالی وښود چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د ښې هڅې له رودې کار واخلي. ښه هڅه د اختلافاتو د حل کولو یوه سوله ییزه روده ده چې د یوه درېمګری هیواد لخوا کارول کیږي او هغه له منځګړیتوب سره تفاوت لري.
د ایران د خارجه وزارت وایاند اسماعیل بقایی د سنا د نړیوال هوایي ډګر د برېښنا کوټ او د سیمیټو د کارخانې په شمول د یمن په مدني بیخ بناګانو د سیونیس رژیم هوایي حمله په کلکه غندلې. اسماعیل بقایی د غراس په غزې ترانګه کې د سیونیس رژیم د حملو زیاتېدا او د فلسطین د بې پناه ښځو او د ماشومانو د وجلې دوام ته په اشارې سره له سیونیس رژیم څخه د انګلیس او د ځینو نورو اروپایي وادونو ملاتړ په نیواکي فلسطین کې د اسرایلو د جنایاتو او د قانون د ماتولو او د لبنان د سوریه او د یمن پر ضد د بیا بیا تیریو ستر عامل بللی او جوته کړې ده چې امریکا او د سیونیس رژیم نور ملاتړي بې شکه د سیمې د مسلمانو خلکو پر ضد په ترسره شویو جنایتونو کې شریک او ملګری دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند اسماعیل بقایی ټینګار کړی په یمن باندې د اسرایلو رژیم پوځي بریدونه او د دغه هیواد په عمومي ځایونو او اقتصادي بیخ بناګانو باندې حملې بې له شکه د بشریت پر ضد جنایت او جنګي جنایت بلل کیږي او د سیمې د هیوادونو د کمزوري کولو او ورانولو لپاره د سیونیسي رژیم او د هغه د ملاتړي هیوادونو د فیصله د ترسره کوونکو په ورانکاره نیت کې د شک هیڅ ځای نه پرېږدي.
د ایران د بندنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده باکو ته په سفر کې د ایران لپاره د آذربایجان جمهوریت په پراخ اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده د سیمې د بهرنیو په چوکاټ کې د آذربایجان جمهوریت او د ایران د اړیکو په موضوع سره په یوې غونډه کې وویل آذربایجان جمهوریت د ایران لپاره زیات اهمیت لري او دواړو هیوادونو په نږدې اړیکو او ګډو ګروهانو سره یو له بل سره پیوند خوړلی دی. خطیبزاده په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران او آذربایجان جمهوریت دوه اړخیزه اړیکې نوي او هیله بخښونکي پړاو ته ورننوتلې دي، آذربایجان جمهوریت ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د بدلون پیچومایي وبایله.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمال وندی د امریکا د بندرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ته په غبرګون کې ویلي چې ایران یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم پخوي. وویل چې ایران یوازنی هیواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمالوندی زیاته کړې ده چې بلجیم، هالند، جنوبی کوریا، جاپان، ارجنټاین او جرمنی داسې نور هیوادونه دي چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم بډایه کوي. پر دې اساس باید ووایو ایران یوازنی هیواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. بهروز کمالوندی وویل داسې ښکاري چې د امریکا چارواکي په خپلو څرګندونو کې باید یو څه مطالعه ولري او حساب سوي
وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له دې مخکې ادعا کړې وه چې یوازنی هیوادونه چې په دنیا کې یورانیم پخوي داسې هیوادونه دي چې اټومي وسلې لري.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوه ادعایي اټومي مرکز په اکله د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون چینل راپور ته په غبرګون کې دغه ادعا جعلي او د منافقینو د ترهګري ډلې د کار روده وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوې بیانیې په خبرولو سره وویل د منافقینو د ترهګري ډلګۍ د کار روده ښودنه کوي چې دغه ډلګۍ خپل جعلي راپورونه د استخباراتي اطلاعاتو په چوکاټ کې د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادونو جاسوسي ادارو ته ورکوي چې اعتبار ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ زیاته کړه کله چې دغه ډلې د ځانونو په بې اعتبارۍ پوهیږي نو خپل ورپسې کاګان په لویدیځو رسنیو کې انتخابوي چې د هغوی له ظرفیتونو د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون په ایران کې د ادعایي اټومي مرکز په حکله جعلي راپور خپور کړ چې د دغه راپور سرچینه د منافقینو ترهګره ډلګۍ وه.
قدر منو اوریدونکو، ایران ته د کتنې د خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
هندارا
د تهران رادیو درنو ورتونکو سلامونه، وخت مو په خیر ذات او لخوا غنیمه او تاسو هند در خبرونه اوري. د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې تاریخ د 1947 کال راسي د کشمیر پر سر د شخړو لامل خورا پیچلی دی. د 2015 کال د اپریل او مې میاشتو پیخې لکه په کشمیر کې پر سیلانانو برید او د دوړو هیوادونو پوځي غبرګونونه د دې شخړې نوې څپه راپورته کړې ده. په دې جګړه کې د امریکا او چین رول د نیابتي مداخلې په توګه څرګند دی. په ځینو خبرونو کې بحث شوه دی چې د امریکا او چین لخوا پوځي تجهیزات هند او پاکستان ته رسیدلي، خو دا معلومات تایید شوي نه دي. د بېلګې په توګه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د هند ملاتړ کړی او دوی ستراتیژیک شریک بللی دي. په داسې حال کې چې چین د پاکستان ملاتړ کوي، ځکه چې دا دواړه لوی قدرتونه په سیمه کې خپل نفوذ غواړي. د تاریخ پلوه د هند او پاکستان جګړه لکه د 1971 کال جګړه کې چې بنګلاديشي پایله واتل په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. د هند او متحده لاتونو اړیکې له 1970 کال وروسته پیوړي شوې. په تیرې بیا په دغه هیواد کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره خو د 1971 کال په جګړه کې د نیکسون ادارې لخوا د پاکستان ملاتړ د هند سره اړیکې خرابې کړې وي. اوس د چین او هند ترمنځ د 1972 کال د جګړې په څیر شخړې او د چین لخوا د پاکستان ملاتړ د سیمه ییزو شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. په افغانستان باندې د دې جګړې اغیزې هم ژورې دي. دا جګړه به د سوداګرۍ کمښت، امنیتي لګښتونو زیاتوالی او د نړیوالو مرستو کموالی لامل شي چې نړیوالو پام به دې شخړې ته واوړي. د 2020 کال وروسته کله چې طالبان وخت واخیست، افغانستان لا هم بې ثباتۍ سره مخ دی او د هند او پاکستان جګړې دا وضعیت نور هم خرابوي. د بیلګې په توګه د پاکستان لخوا د نیابتي ډلو کارول لکه په افغانستان کې د وسلوالو روزنه د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو لامل کېدای شي. له بلې خوا دا جګړه د سړې جګړې د وخت نیابتي شخړو ته ورته ده، چیرې چې لوی قدرتونه لکه امریکا او چین د خپلو ګټو لپاره نور هیوادونه کاروي. دا وضعیت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات لوی ګواښ بدل کیږي، ځکه چې دوی بهرنۍ شخړو د پایلو قربانیان کیږي. د سیمې د سولې لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د لوی قدرتونو لخوا د مداخلې کمولو اړتیا شتون لري، تر څو افغانستان او سیمه د لا زیاتې بې ثباتۍ څخه وژغورل شي. موږ هم د تهران ریډیو هند خبرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران ریډیو درنوتونکو یو ځل بیا هم خرغلاسته هند خبرونه ورې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وروستیو شخړو په افغانستان کې د غشخړو تاثیرات ته مزنګړی کړي. بس کرا سره له پاکستان څخه آزاد خبريال او شنون کوي هاغلی طاهر خان، او له افغانستانه د ننګرهار د سوداګرۍ خونې عامل رئیس هاغلی شکر الله ساپای میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو تاسو ټول ته خرغلاست وایم. بس له هاغلی طاهر خان صاحب څخه پیل کوو. طاهر خان صاحب، ادعا کیږي چې هند ادعا کوي چې په پاکستان کې برید د ترهګرۍ زپلو په موخه تر سره کړی، او لامل هم په کشمیر کې د دوی تر ولکې لاندې کوم کشمیر دی ورسته برید په نخښه کوي. ستاسو په نظر پاکستان کې رښتیا هم ترهګر شتون لري او کنه وی د هند ترهګرۍ ادعا تاسو تعریف څه دی؟
ګوره، پاکستان او د هند ترمنځ کوم د اوسنۍ شخړه رامنځته شوه، داغي بنیاد هم کشمیر وو، او د اپریل په 28مه چې په هلګام کې کومه پیښه وشوه نو هندستان یو وار بیا لکه یو ګوته پاکستان ته ونیول، او بیا د هغې وروسته بیا دا چې کوم هغې بریدونه وکړو، بیا پاکستان په جواب کې هم سناس برید وکړ په هندوستان کې دننه، او د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې فوجي اهداف پاکستان چې دی په نخښه کړي دي. نو هغه بنیاد هم کشمیر وو، او د کشمیر خو یو خپل تاریخ دی. د پاکستان دا دریس اوسم دی چې دا خو لانجمنه سیمه ده، د دې پریکړو فیصله به د کشمیر خلک کوي، ځکه چې کله د کشمیر کله چې پاکستان او هندوستان هیوادونه اعلان شول، نو هغه وخت کې دا یو تقسیم خبره وه چې کم ریاست چا سره لکه ځان هغه یو ځای کیږي. نو کشمیر کې چونکه مسلمانانو، خو هغه وخت کې واکمن مسلمان نو، نو هغه وخت نه دا لانجه روانه ده. جنگونه هم شوي دي په کشمیر باندې، مخکې شوي دي، او هندوستان په خپله دا موضوع وړې وه دغه ملګرو ملتونو ته. نو د پاکستان په نظر خو دا مسله لا حل نه ده، هندوستان اوس هغه شامل کړي ځان سره. 2019 کال پاکستان کې تاسو ته به دغه یاد وي، مسله دا ده دا د ترهګرۍ خبره چې کیږي کنه، د ترهګرۍ د دنیا کې یو فرق دی. امریکایان هم ځینې ډرو ته ترهګر وایي، ځینو ته نه وایي، حماس ته هغوی ترهګر وایي، ایران او نورو هیوادونه، پاکستان او افغانستان او تر سرحده ترکیه عام مسلمانان هغه وچ نه، دا مجاهدین دي، دا د فلسطین ځمکه اسرائیلیانو قبضه کړې ده، نو هغه حماسه ترهګر وي، نو ډېر وته ترهګر نه وي. څوک چې زما خیال د خپل حقونو دپاره جنگ کوي چې د هغې په خاوره باندې یو بل هیواد راغلی وي، هغه قبضه کړې وي، د ډېرو خلکو په نظر دا وي چې هغه هنه خپل ازادۍ لپاره جنگ کوي. نو د هندوستان چې د پاکستان باره کې کوم نظر دی، هغه هم دغه دی، ځکه پاکستان دا موقف دی چې دا غصب شوې سیمه ده د هندوستان لخوا، او پاکستان کلم دا په ښکاره نه دی ویلي چې دوی د دغه وسلوالو ډلې حمایت کوي، لیکن پاکستان ضرور دا خبره کوي چې د کشمیریانو د حق لپاره دغه سیاسي، دغه اخلاقي او دغه سفارتي لکه کوشش، مطلب د حمایت کوي. دا د پاکستان اوس موقف دی، د وسلوالو ډلو خو د هندوستان یو موقف دی، او ډیر خلک خو ماسته کې تاسو ته مخکې وویل، دا افغانستان تاسو تازه مثال دی. افغانستان کې چې کله جګړه وه نو د ډیرو هیوادونو په نظر باندې طالبان ترهګر وو، او اوس طالبان هغه دی واکمن دي، نو چا به جوته پرون ترهګر وي، خو اوس ترهګر نه وي کنه، خو سره تعامل کوي. امریکایان خو سره تعلق ساتي، سعودي عرب چېرې مغز سره تعلق نه ساتلی په دې شهر کلنه جګړه کې، اوس سعودي عرب هغه ټول نه مخکې مخکې دي، متحده عرب امارات کله مغز سره تعلق نه ساتلی، لیکن اوس هغه ټول نه مخکې هغه نه نخيږي. مرکزی اصل دا د دنیا یو نظر پدې شنو باندې یو نه دی، هر سړی او بل دا چې یو هیواد یو بل چاته ترهګر ډله وي، نو دا خو ضرور نه ده کنه چې ټول دغې به نظر هغې سره متفق وي، ځکه دغه ډلې وي چې نه مونږ خو خپل حق واړو، دا زموږ ځمکه ده، دې باندې هندوستان هغه مسلمان هیواد نه دی قبضه کړی ده. نو دا شیان چې کوم دي، په دې باندې د نظر هغه فرق دی، او توفیر دی پکې فرق دی، او دا دنیا داسې هم ده چې داسې ډېرې ډلې وي چې هغه د چا د داغي هغه سور ته وي داغي د ګټو لپاره هغه یو هیواد دا تصور کوي چې د دا جګړه زما په ګټه باندې ده، نو ډیر خلک بغیر ترهګر وي خو هغه هیواد به تکلم ترهګر نه وي.
ډیره زیاته مننه هغلی تیر خان صاحب. صاحب صاحب تاسو هم په خیر راغلی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ شخړې تاثیرات په افغانستان څه بي په ځانګړي ډول اقتصادي او سوداګریزو برخو کې؟
مننه خوګیانی صاحب. افغانستان په اوس وخت کې د اقتصادي اړخه په سیمه او په منطقه کې نوې راپورته شوی هیواد دی او خپل هڅه او کوشش یې دا دی چې د نړۍ له هیوادونو سره او له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت له اړخه ښه پرمخ لاړ شي، همغږی واوسي، همدارنګه په نورمال ډول په بنادرو کې تجارت په نورمال ډول روان وي، صادرات او واردات یې په ښه شکل سره صورت ونیسي. کله چې په منطقه کې د دوه هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کیږي، خامخا افغانستان له اقتصادي اړخه زیان ګوري، ځکه افغانستان همدارنګه صادرات دغه هیوادونو ته لري او واردات هم لري. په دې وروستیو کې د پاکستان او د هند ترمنځ یو څه ترنګلتیا وی رامنځته شولې چې په افغانستان مثبت اغیز نه درلودلی بلکې منفي اغیز درلودلی. زمونږ همدا مهال اوس د هندوستان ته کومې لارې چې وي ته وچې میوي هغه پر لار وي، د کرکش له امله هغه ودرېدلې، توقف شولې، د توقف له امله هم موږ ته زیان رسیږي، همدارنګه کوچیرته دغه جنس د هند مارکیټ ته ونه رسیږي، خامخا اقتصادي ضربه زمونږ افغان تجاران ګوري، زمونږ بزګري ګوري، د قانون ګوري. په دغه حالت کې د دې ترمنځ داسې فکر وکړ چې زمونږ او بیا پیسه د وچې میوې صادراتو زیان لیدلی دی، مشکلات لیدلی دي، صادرات ورځ په ورځ ځوړند حالات ته ځي. زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ چې کړکیچ رامنځته کیږي، د افغانستان حکومت باید په بدیل لارو باندې فکر وکړي، ځکه موږ تر ډیره کمزور هیواد یو. په اوس وخت کې موږ باید صادرات ته پراختیا ورکړو، صادرات کوچته یو هیواد غواړي چې پرمختګ وکړي، د اقتصادي اړخه او یا هم لنړۍ هیوادونو سره تجارتي راشه درشه ولري، باید ډیر زیات په صادراتو باندې متکی شي. موږ په صادراتو هڅه کوو چې د نړۍ هیوادونو ته صادرات ورسوو. دغه دوه هیوادونو ترمنځ چې څومره مناظره مسله شوې ده، ډیر لوی ځانې افغانستان هم پکې لیدلې، د افغانستان صادرات پکې ډیر غټه ضربه لیدلې ده.
ډیر زیات مننه صافی صاحب. کور دی ودان ته خان صاحب برتر ازو تاسو ته چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او جګړو د مخنیوي په موخه ولې دوه هیوادونه د پخوا په څیر د مذاکراتو فکر نه کوي او د پخوا پرتله د دوه هیوادونو ترمنځ په جګړه کې هم تغییر کوي، او بل اخر د دې جګړې قربانیان به څوک وسیږي؟
کو د پاکستان او د هند مونږ وګورو کنه، د اوسنی حالت ته چې دا تیر شو یا د دې نه وړاندې د دې تعلق سفارتي تعلقات وګورو، تیرو جنگونو ته وګورو، نو دنیا کې یو کوشش وی چې یاره دا شخړې دا حل طرف ته لاړ شي. خلک پاکستان او هند کې تر اوسه پورې زما خیال دغه سوچ لا نه دی کوي شوی چې کوم مسلې وي هغه څنګه د مذاکرات لارې حل کړو. پخوا مذاکرات کېدل پاکستان او د هند ترمنځ، ماته یادیږي چې شاوخوا اته موضوعات وو، په هغه به دی یو جامع کمپریهنسو ډایلاګ به تدی وي، یو جامع او هر اړخیز ډایلاګ به کېدل او بالکل مسلسل به کېدل، غونډې به اسلام آباد کې به وي، په نوې دلی کې به وي، او مذاکرات به سره د دې مسایل او مشکلاتو. لیکن اوس بدقسمتی ده چې هغه زغم او برداشت ختم شوی دی. نو تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ کم پهلګام پې خو شوه، نو سفارتونو کې چارواکي کم شول، د ویزو مسلې جوړې شوې، او لکه ډېر نوې نوې فیصلې وشوې. دغه سنتاس منصوبه چې وتوی د اوبو د تقسیم چې وا، نو هغه هندوستان ایران کو چې هغه ځنډولې ده، دغه ماضي کې جنگونه شوي خو دغه معاهده په خپل ځای باندې وي. نو معنې دا ده چې هغه د پخوا په نسبت په کار ده چې لکه نور هم زغم او برداشت وي، هغه ختم شو. د هندوستان او پاکستان اوسنی چې مونږ په هندوستان کې وګورو که دلته وګورو، نو ممکن ده چې ځینې خلک غواړي چې دا مسلې دي په یو طریقه باندې حل شي، مذاکرات لار دې حل شي. جنگونه تاسو وایي جنگونه خو ګوره، اوس خو پخوانی جنگونه نسبتا نه دي، اوس خو بل شان جنگ دی. اوس خو به ته په کور ناست یو ستا ډرون برازي هغه په بل هیواد کې ویجاړي جوړي. نو دا اوس یو بل شان دی. په هغه ګوره ډرون خو داسې شی دی کنه چې مثلا هغه راغی هغه په مسجد باندې لاړه، په مدرسه باندې لاړه، په هسپتال باندې لاړه، ځکه تاسو وګورئ په دې کې ډېر زیات مسلې ادارې شوي دي. ویجاړي م راغلې ده، میډیا ځینې شیان بیا نه ښیي، یا هر میډیا د خپل هیواد چې کوم د فوج موقع وي د حکومت موقع پیا ښیي، اصل حقایق خلکو ته نه ښیي. په دې کې بالکل نقصان شوی دی، جانیم شوی دی او نور ویجاړي مړ سره راغلې ده. نو خو قربانیان به جګړه ار کله کیږي لویا هغه به عام خلک وي، دې خو شک نشته. او ځکه چې میزایل بیا نه ګوري دغه ته چې هغه کم زیاته روان دی، او ډرون نه اوس نوې نوې ټیکنالوژي روته هغه بیا نه ګوري چې کم خو روان دی. نو جګړه کیږي په راتلونکي کې، دا نه یو مچو جګړه بلوي وشي، ځکه چې دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې لویه جګړه هغه دواړو تباهي ده. او نن سبا خو هیوادونه هر یو کوشش کوي په مخ لاړ شي، په شاته لاړ نه شي. نو چې جګړه کیږي نو نقصان به د عام خلکو وي.
کور ودان هغله تیر خان صاحب دوستانو د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلند د میتا بیرته راګرځو. د تهران ډاټو درنور دن خو یو زلی بیا هم خراغ لاس تاسو هندار خبرونه ور چی د پاکستان او هند ترمنځ روسي شخړو په افغانستان کې د غشخړو تاثیرات ته مزنګړی کړي. بس کرا سره له پاکستان څخه آزاد خبريال او شنون کوي هغله تیر خان او له افغانستان څخه د نګرهار د سوداګری خونی عامل رئیس هغله شکر الله صافی عامل باندې تیر خان سب د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې د اوربن موجود امریکا ولسمشر یاد کړه، او د چین او امریکا ترمنځ د دغه دوړو هیوادونو پر سر سیالي هم اټکل کیږي. ستاسو په نظر کوم هیوادونه د دغه لانجی په حل کې
زما دا خیال چې پاکستان او هندوستان ګمان نه کوم چې په دواړه خزه توګه باندې خپل مسلې حل کړي. دا اوس تاسو وګورئ دا اوربان چې وشو د امریکا ولسمشر خپل اعلان وکړ چې دا د امریکا په منځګړتوب باندې دا کار شوی دی. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله وویل چې اته څلوېښت ساعته دی لګیا وو د ولسمشر مرستیال هم سره و. بیا سعودي عرب دلته راغی د مملکت وزیر کنه، یعنی مرستیال د خارجه وزیر مرستیال راغی، د ایران دلته راغی، خارجه وزیر راغی. نو د نورو هیوادونو رول شته، خو اکثر هیوادونو دا وایي چې دا د پاکستان نن یو بیان موږ وکړه دا سهار د ولسمشر د امریکا چې کوشش وکړو چې د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو د لارې دا مسلې حل شي. ځکه ډېر پاکستان هم د هندوستان د امریکا یو قسم اتحادي دی، هندوستان او د امریکا ترمنځ هم ډېر ښه تعلقات دي. بیا د ایران مثلا هند سره خو تعلقات دي، پاکستان سره خو تعلقات دي، ځکه خو وزیر دلته راغی چې دا لانجه اوږده نه شي پراخه نه شي. دا سعودي عرب دواړه سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه دلته وزیر رولېږه. نو معنی دا چې دنیا خو غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ دی، ځکه یو اټمي طاقتونه هم دي او ایجاړي به راځي، مشکل به پیدا کیږي. نو ځکه هغه غواړي. خو د ډېرو هیوادونو بیا دریځ او موقف دا دی چې پاکستان او هند په خپل باندې خبرو کې، ځکه تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تیر ورځ په ټویټ کتلې وي، هغه ایکس باندې چې هغه ولیکل په سوشل میډیا باندې چې هند او پاکستان په دې راضي شي چې خبرې وکړي. او بیا ګوره د دنیا بیانونه داسې راغلل، هند خدا وي چې دا روغ جوړ کمو شو یا دا جنگ ختم شو یا دا اوربند شو، نو دا خو د پاکستان او د هند چې کوم د فوزي عملیاتو هغه مشران دي هغې خبرې وکړي، او د هغې وروسته یو مفاهمه ته دی لاړه. نو خو لاره خو د دواړو هیوادونو خپله ده، ځکه مخکې هم دې مذاکرات کړي دي. دریم هیواد نه غواړي چې هغه منځګړتوب وکړي، او ځکه پاکستان هم نه غواړي، هند هم نه غواړي. لیکن بیا هم زما نظر دا دی چې پاکستان او هند ګمان نه کوم، ځکه بل اعتمادي دومره زیاته ده چې په خپله باندې مشکل ګمان نه کوم چې دی کینی او دیو مسلې حل طرف ته راشي. ځکه دواړو د کشمیر په مسله باندې، په ډیرو مسله باندې جلا جلا نظر دی. نو د نورو هیوادونو بیا په ځانګړې توګه د امریکا په شان هیوادونو د هغې یو رول شته، او که هغه رول نه وي نو د پاکستان او هند په خپل به د مسلو حل راوستل دا به یو مشکل کار وي.
آزاد خبریال او څېړونکی هغلی تیر خان صاحب په بس کې لګډون کولو مو نړۍ مننه. صاحب صاحب ستاسو په نظر له اقتصادي اړخه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د پیل شوې شخړې له امله افغانستان زیانمن نشي؟
په دغه حالاتو کې چې د دوه هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کیږي، او دا هغه دوه هیوادونه دي چې زمون زیات صادرات د هند او پاکستان ته دي، او پر دې باندې موږ زیات متکی هم یو، زمون افغان حکومت په دغه مسایلو کې له پاکستان سره خسره همدارنګ د هندستان سره خسره یا د منطقي له نورو هیوادونو سره ناست کوي ترسو دغه مشکلات مخه ونیول شي او یا هم کوشش دی چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ حکومت انګلتیا رامنځته شوی ده په دغه کې مستقیما دخیل شي، یعنی سوله ایز رول باید ولوبوي، ځکه د دوی ترمنځ مناسبات خواله زمونږ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه کوي، زمونږ د صادراتو لپاره ښه زمینه سازي کوي. کوچیر ته دغه دوه هیوادونه په خپل منځو کې ترنګلتیا ولري، مشکلات ولري او بندرونه بند شي، نو اغیزه په افغانستان باندې لویږي، د افغانستان صادرات ضربه ګوري. نو دغه حالاتو کې زمونږ افغان حکومت ته پکار ده چې د ډیپلوماټیکو اصولو مخې له دغه دوه هیوادونو سره خپل مناسبات ټینګ وساتي، منځنۍ رول ولوبوي، ځکه نو افغانستان له اقتصادي حالاتو سره مخامخ دی. موږ غواړو چې افغانستان د اقتصاد لپاره پرمختګ وکړي، په ځان بسیاینې لور ته لاړ شي. ان شاء الله چې د اسلامي امارات له مشرانو چې څومره ناشته ولاړې کړې دي، هم د پاکستان اړخ سره، هم د هندستان اړخ سره، هم د منطقي اړخونو سره په دغه موضوع کې غږېدلې دي، او مستقیما هم په دغه د هند او پاکستان په ترنګلتیا کې یو رول لوبولی دی. تاسو ولیدل چې د پرون یا تېره ورځ د پاکستان ځانګړی استازی هم افغانستان ته راغلی، دلته درې اړخیزه ناسته وشوله چې د چین، د پاکستان او د افغانستان دغه هغه مسایل دي چې دیو کوشش کوي چې افغانستان په اقتصادي مسایلو کې دخیل وساتي، او افغانستان هم کوشش کوي چې له ګاونډي هیوادونو سره په مستقیم ډول د اقتصاد په لوړولو کې، همدارنګه د بندرونو په خلاصون کې، همدارنګه دوه هیواد درې څومره هیوادونه چې موجود دي په بنادرو کې راکړه ورکړه په ډیر نورمال شکل ترسره شي. دغه ناستې ولاړې چې د افغانستان په ګټه باندې دي، او موږ د افغانستان اسلامي حکومت هم یو اقتصاد محور سیاست غوره کړی دی، او موږ هیڅ سره مشکلات نه لرو. هڅه مو دا ده چې په منطقه کې د دوه هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کیږي باید پرې نږدو چې دیو ترمنځ ترنګلتیا نور هم دوام وکړي، ځکه که چیرته دوام وکړي نو خامخا زیان افغانستان ګوري.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ښاغلی شاکر الله صافی صاحب، بحث ته لرا تګ مو نړۍ مننه. د تهران رادیو درنو اردون کول خپل دواړو ملمنو ساسي له ملتیا نړۍ مننه کوم. سنې خبرونه په همدې ځای کې پات رسیدي، تر بیا هم په لاس پارم رم مبلشه. Thank you.